مقیم نائب وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبه د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
لومړی مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانونو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړو مرکزان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د تورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزی دغه راز وویل چین سږ کال د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوز او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون دوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړۍ کې 1 میلیون او 3 لک، روان کال او په دوم کې 1 میلیون او 1 لک کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 50 زره کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2 نیم زره هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله له ایران افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایران بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېروی د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په اسلام کلا بندر کې ته اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15 زره کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10 زره بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قمندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قمندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې پشا کیږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پریکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسه په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لیست بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لیست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 480 کڅوړو کې د قیر پرولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکو شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بدهند.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یوه مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنوي نه دی وي، خو سوله دی وي.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شي. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یوه اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیکه کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره اپلي کېدو ته ژمن پاتې شي. پا په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس ته دغه سره خلاصه لیکاستوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی و اندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 13 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په باندې بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شو چې دغه موقف او د پالیسي خپله بیا یو ځل ټولې نړۍ او ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقې او لمخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغیزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستې چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي؟ او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړي ده.
طالب باید به میز مذاکره صلح حاضر شود و
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سرلیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په کېلو لورو غاک شوی چې نور دل جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
یو غږ د سولې لپاره، هغه هم له هغه شاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو غږ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خصوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینې دی وي، خصوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً از صلح آرزویشان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند له لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا ناری راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرهنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله. او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې، ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سوله راولې، ډېر مې ارمانونه
دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ یې 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوښ شي.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن له ژوردي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکه فعاله سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکه، د یخ د تولید پاپریکه او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
اسپانی ماشینونه لوی وه، هر ماشین 5 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دي او ډېر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له 3 لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120 زره امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 5 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسئلې سره په همغږۍ کې موږ له دهقانو سره غواړو سږ کال کار وکړو، تر څو دهقان موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقانو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص غوړیو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال
امیدوار مرکزی دولت دیتا توجہ ہوگی اور
د سپینزر شرکت په 1344 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو، خو د کورونی جګړې پر مهال دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورونی جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 3000 ټنه پنبه پیرله، او همدارزه هر کال 1500 ټنه پخته، 2000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخای، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او خونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي، او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې له مخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکېدو لپاره د ولسمشر د مرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د مالیه وزارت دغه اقدام هرکلی کوي، او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل ښه ده چې دغه کار عملي سي.
د ملي شورا او د مالیه او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس این ټی ای همدارنګه نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو، ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبې په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالي معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیه د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي، د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل شوې د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پریکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپله ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوې د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یو پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د سې شنبې په ورځ د یوه حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقونو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښې په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره یې تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 6 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځنده بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د المان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه زامن وژل سوي وو د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې وه. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې وه، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروسته یې په ډسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سېشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي.
د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې راهیسې دواړو هیوادونو له چین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوځي تمرینونه ترسره کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ دوهم ځلي تمرینات دي چې ترسره کوي. ایران او چین دغه راز تیر کال په روسیه کې په پوځي تمرینونو کې هم ګډون کړی و. ایران دغه راز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه ترسره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی و. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی و دغو پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت. په افغانستان کې اتنی میبجی ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړې دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلې دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله یې له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینۍ بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلي دي چې له دوبۍ څخه د یوې کښتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط شوې دي. دا کښتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کېږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې یو اونیز پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټې ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې وه، شاوخوا یو نوي کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2013 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټې هزاره ټاون کې په لارو کوڅو کې د دل په څیر خلکو ورځنی ژوند پر مخ وړلی. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پوښتنې وروسته کور ته په لاره وه چې دا مهال یې یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ریتول چې تر ډېره وخته په نسوه چې څه وسو.
زه په لار وم چې چاودنه وشوه. دومره زوروره او یارهونکې وه چې تر شلو منټه پورې پوه نه شوم چې څه وشول. تر دې مخکې مې د یوې چاودنې دومره دروند غږ نه واورېدلې. د کړکو شیشې ماتې شوې او دروازې په خپله خلاصې شوې. بره په آسمان کې تشې خاورې په نظر راتلې. د چا سر او د چا لاس زخمي و چې ورنه وینې بهېدلې. ډېر د پریشانۍ حالت و.
له عاطفې سره د ورونو او خوندو غم سو چې دا وخت په ټیوشن سینټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بې غمه سوه چې ټول روغ رمټ دي. خو لږ وخت وروسته مور ورته ټلیفون وکړ چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګېږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاوونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاودنه کې یو نوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نوي کسان زخمیان شوي ول. عاطف وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطف اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطف او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورولل سل او عاطف او مور یې هلته هم ورغلل. عاطف وایي چې له دې یوه یوه مړي څخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نه ول او پړمخې اړول شوي ول خو هغې پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطف او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ماں تری میں اچھمخ کے دپلار لپارا انگوٹھے یا گوتا خستے ہوا پاگے پسیو گردی دم کو پیدا میں نکلا. ماں دھاگا لپارا چپل یا خستے ہوئے اور جما مور رات ہوئے کہ ہم دھاگا چولی ہوئی وہ ہاں میں ہم پر نظر نہ راگلے. ماں جامع اولی دلے اولا مور نہ میں اپ اختل سے بابا دا خستے ہوئے ہگے چیو لی دلے نو پزما کرا پری وتا ہوئے ویل آؤ ہم دا یا خستے ہوئے دد جامو پلستونو کې یو لاس بند وو هغه مو راواخسته او خبر نه هم چې دا دا غلاس وو هم او کنا
پریس میچینګ کرکے ایک ہاتھ ہم نے اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں وہ بھی تھا یا نہیں تھا.
عاطف د خپل نه پنځوس کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی یوازې د هغه لاس په قبر کې ښخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری شپاړسمه نیټه راورسي نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاده سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شا به یې پر دې غږ وکړ.
چکل با زما کور تر راغ لے نو لشا بای را باندے غا بکلے دا خبر میں ہر کال پا دے ارس دے را رایا دیگی زنا سا پشا تو گرم ہو آغا نوی اس ہم مونگ داغا ٹیلیفون نمبر ملاو خو ملاو نشی
پا چودن کی دا وجلسو کسانو دا کورنی پوینا دا سی مڑی ہم ول چیا خو پی جندل کے دلنا او زین خو لسارا ٹکڑے ٹکڑے سوی ول دا دی پا خبره دا انسانی غشو دری بوجه شخی کڑی وی دا خدیجه دوی اندورگیانی سلیما او زینب هم پا دی چودن کی وجلسوی او یوازی غش مندلی وی او آغا هم ارتمالو منده چی دا چاوی سلیما شپاڑس کلنا او زینب چورلس کلنا وا او هغه محل دوی له ټیوشن سینټره کورته پلاروي چې چودن وسوا. د دوی مور هوا بیگم هم په دې چودن کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچی آغا خان هسپتال ته یوړل سوا خو هغې ته دا معلومه نه وه چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په شپاړسمه نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بېهوشه سوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل سوه. هغې اته کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلې دي. مریآباد کی اوسم پر لسگنا داسی کورنیستہ چخپلوانی د ترگری شکار سوی دی. هزارگان لتیرو شاوخوا شلو کلونو رایسی لترگرو حملو سر مخامختی چې اکثره وخت د وژلو ذمہواری ناقانونه ګرځول سو ډلو لشکر جنگی او داعش منلې ده.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو سوي ده هیله کوم چې په غور سره واوري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي نظریې مو دي شکایتونه مو دي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبر کړم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد جان د تهران د ایران د تهران څخه څه پیغام لرم ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستایسته په تماس کې یم دا غدې لمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړ نو دا باید راګیر سی خپل مساکین په کرا یو من غنم په درې سو کالداري دین را مسکینانه د کومه ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري چې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي. السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان سنیاري کې درنه ولرم. دا غنم کوګورې دا حکومت په عملرنه نه وته کې دا غنم ورځ په ورځ پوته کېږي مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځایو ته ځي اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا د ولایت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي من په درې سو کال دا د خلک ګره دا رقم نه چلو چې دا ملنګان دا وځ دا حکومت په عملرنه نه وته کې هله د چې حکومت دې ته عملرنه نه وته
د ښار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه دا زموږ غنم چې په هلمند د دا وطنو کې سیمې دي دا تجاران تم د لاسه تلران په دسمی پاکستان ته اړي هلته په پاکستان کې ملخان او کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي وخت دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي دا زموږ سره کوم غل حکومت دی او دې حکومت ته موږ ایران چې په جېب کې د پولیس راځي دا نه چې د سړي سر د چا سره په مرسته هغه د سړي سره سره په کورس باندې خاص نه څه دا څنګه دی په څه باندې دا څنګه یو څوک به شي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړی نو څه په څلور زره کالداري باندې راني څه د خدای کار دي او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې بیا په چند به باندې فصل دی نه دي چې پایت او مچ دا وسی د افغانستان خاص څه څه یو د ولاته پر غلي هر پولیس چې په سیوا کې د پولیسو کار ګرځي د پولیسو سره د نور قانون مانو نه شي لمراتي چې د سړي کار دي په لاس کې په سیوا کې بالا د سړي د سره سره دی زما د لوړ پرو چارواکو څخه دا ویلو امید دي نه خوښ دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن پار او غریب خلکو او بودا د جنت د خدای او د قران ورته دی وګورې نور مو وخت نه سم وصله
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې ځوکه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د تلچرا چې وګورې وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وشي دا نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس په چړو ولي د مسلمان زما غاورې زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورسې وسلام په احترام
ران دغه دی چې دا خلک دغه اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کې د پلان کې د ستان کې دا شته چې موږ ذاتی په ټول هلمند ولایت کې نه ډوډۍ ورته چا دی ونه نه کوم کړی دي کراغلی خپل دغه انجنیرانو دغه ملکان سره خوري نو لیک چا چې چي نه دی ورته.
السلام علیکم دې مو اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما د ذاتی راځي کارکونکو سره یې نو فایش دي چې دا زموږ پیغام د ډوډۍ شروعات پر ورسېږي موږ راغلي د شموز دلته په کندهار کول ورګ شمربو کې جامو دوه مدرې ما میاشه چې موږ نه ماشونه چارا کړی دی او لږ موږ جامو چوکري اول ته ناری وی خلک د ازمور مشران چې وزارت دفاع داس دی او ملي ورګ داس دی او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د موږ کلش د کلټ ته دی او کیږي چې ماشو کول سوري او موږ دغه درې ما میاشه باندې چې موږ ته ما چارا کړی دی او لږ موږ جامو چوکري د ازادي راځي ښه ډیر مننه. السلام
السلام علیکم زکات هم د کنده د محبت څخه زنګ دوستوم زموږ مشکل لري زما ایبه یم او څلور کار کې په محبت کې بنځې یم د ما ماشومه ته نه راکوي کټونه هم لرم داسې هغه هم نثر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جان ارمانی یم اړیکه مې د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاره ټینګه کړې ده ورور ما پیغام داده بوده چه در خلق دی پا در کرونا ویروس دانی پسخن نوی دوی دی در کرنتین مراد که کرنتین دیسی رو در خلق تو پکورو که کرونا دی جدی وینیسی ماسک دی کار واقع تسی دی دشکرس دی کار واقع تسی یو بل در رو بل سدی لیری ووسی دو متر پاسله باید وینیسی یو دروازه ته چې یو لاس څوک لري هغه دې څوک لاس نه وروړي دا که د خلک یو خاص په پسخن یې رړول دا کړنه نو هغه زمانه بیا دې ته ویل چې کله ونیول نو دا یې خپل پیغام ټول د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام ورور چې کورنۍ دې ونی چې کورنۍ په پسخن نه راړي کورنۍ ستاسو ته خبرونه شاوري دې خدای په
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
السلام علیکم وروخې جوړې مریشو نه وو صادق تیرګي د آزادې ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا تیر روزه د روزې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او مونږه د نګرار ولایت کزو او زو بس مونږ ته کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي هغه نشته هغه یو لګر کوي چې شهیدان سره کومه کیږي مونږ سره ځان یې شوی باید مونږ سره کومه کوښښ مونږ کرځو او کرځاله ویتمان نه بغاړه وي کله دا الله په خاطر باندې مونږ سره باید کومه کوکړي. السلام
سلام دې ورور جوړې په خیر خیر خیرتي زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. مزه دغه ترانسپورت څخه مخکې مونږ په سیاسي خلل انا اوس د رات څخه د ترانسپورټونو د خپل د خندار څخه څنګه چې تکلیف اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په رات کې مخکې زموږ څخه درې زره تاسو چې په تاسو کې په شابه مو درلودله درې زره تاسو غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره تاسو دون روپیا کلی اوس دغه مشته نه معلومیږي چې دغه د حکومت یو کار دی او کده شرکتو لازم مستخی دغه معلومات چې مشته تر هغه یو ځای پر لازم خبره ورسی دغه معلومات مشته وسی خو د ترانسپورټونو مخکې خو ترانسپورټ او کتابچه به موږ ورول خلاص به کړل درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس مشته نه معلومیږي چې دا وسوکه اخلي سره کامی اخلي په بل شرکتو علا مشته دا پرچې راکړي دا غره پیس مشته اخلي دا غ معلومات کوم مشته وسی سره. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالهادی ما د هلمند ولایت خبر خدمات سیما په هلمند ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو ټول د اقتصاد کړي د کاري اقتصاد کړي د باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل مشته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړي دي هیله لرم چې ما پیغام نشر کړي او لوړ پوري چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیايي خدمتونو لپاره پرانیزي. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم تکلیف
خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم زحت رحمت الله صاحب الله ولایت خبرکم سازمندی رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې ته ویل السلام علیکم او بعد له نامونه په خبرو کې زمي خلیزات په قدیر مننه کوم چې صاحب دې سولې د افغانستان د سولې لپاره دې حقیقي دې کوشش وکړي چې صاحب افغانستان کې ټول راځي او لا هغه ورسره او په دا کې پر کومه چې مثال دا چې انسان چې سی رو ډیر وخت او ډیر عمر سوی ده شاید دې ته د دې تجربه حاصل شوی او زه خپل تقریبا درې شپې له کومه دی او زما ته چې کومه لږه دې انقلاب څخه طالبانو له تاریخ څخه تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوی ده او په خاني کوم انقلابونه چې ول دا زما نه دی پیاد پاکستان د دې مثال زی او د په افغانستان تر راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې چې دغه یو څه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان د لپاره تر ورته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاد او ډیر به ورته هم دی باد زما خپل په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي نورو وخت نه ځای کوم پهیله السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم احمد شریف خبرې کومه د لوګر ولایت نه د ازادي راډیو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې د صلح په اړه زما پیغام ازادي راډیو لارې نه خلکو ته ورسوي خواهش کومه کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ شک په سترګو ګورو تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصېږي او د بلې خوا جنګ دلته ګرمېږي نو خواهش خواهش کومه چې خلکو ته بازي مه ورکوئ دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ نور وخت مه نیسم د ازادي راډیو نه مننه خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي ښه وختونه او ښې چارې
سلام علیکم زه جمعه د بدرس ولایت یم وسلاله په هرات کښې یم دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم موږ ته سروې نه ده راغلې سروې راغلې بعضې مجر یې سروې کړي موږ پاتې یو نه شورا وي پاتې یو زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ چې بېخي د ولجې سره په بد حالات کښې یو زه خوراک دغه شی دی چې د یو مټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به د یو خوا د روس دغه ده بېره ده د یو خوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو وسلام
موږ د شرک سبز زنګي زنګ وو چې موږ دغه ماجرو دغه ریګلیشن وو شرک سبز زنګي معنی موږ پېنځه شپږ زره کورته پاتې دا اوس تقریبا لس شوراوې پاتې دي هر شورا تقریبا دوه سوه کوره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سروند د کلي نه په تماس کې یم زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هېوادوالو ته سلامونه او نیږې هیلې وړاندې کوم پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویمه ورځ چې کومه وي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کېږي او نه ورسره د ضروري مشاقاتو د کومک کېږي دا اوس زموږ فصلونه رسېدلي دي پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دی او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي ګزار دی چې فصلونه یې ورسېږي او بیا یې مارکیټ نه وي نو دا لاس خاورې ریښلو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي ګزار او اقتصادي ډز دی زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي وسلام به احترام
السلام علیکم زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکه ولسوالی د وشکی د کلی د جنگری څخه زستا سره پیغام پریږدم چې د زدران چې کوم دی د ډیر زپلی خلق دی دا چې ورې په سرلای شي تر ژمی پورې بس په غرو کې لګیاوي ځنګلونه چې شای مخته ورسی نه پریږدي ځنګلونه یې ټول در بدر کړل د حکومت څخه مدا هله ده چې د زدران سره حکومت کو کې او د جنگل سره خیانت نه و کې دا خو یو کال نه ده چې دی وای نه دو کال ده هر کال بس تبرګي ورته شخړې دیاري دي ټول غرونه عزت بتوا چول حکومت څخه مدا هله ده چې د زدران سره خامخ همکاري وو کې چې د شنو غرونه پرېګ دي خولي منظرې دي کې بس دې یاتي څو کې هڅه سو یایو بس نو دا پیغام خامخا چل وخت سره شریکا بای بای زنده باد آزادۍ رادیو
السلام علیکم نو په دې فاجې دا مدرسې زمونه خبر کوم نو دا څنګه چې موږ کوم مدرسې دې نو څه دا ځکه چې کوم د دې دې دا مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه
السلام علیکم آزادی راجو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم د کندهار د ولایت څخه خبره کوم نو دغه په باره کې ورور چې موږ غوړه څورې ساجې موږ ته چې دا کوم څه و سره روان دي مرست سره روان دي کوم کو نه روان دي دا خلک په باره کې د فساد چې دا ویلي و چې دا خلک راکه شو زور وای راکه شو نن هغه خلک د وطن په ناس کې کسبو غواړي ثبوت ورکوم چې دا خلک د وطن په ناس کې چې دا څه کوي دي چې د کندهار ته تشار د ټول مسو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. دا د مشخو در تخپره کړم په نورو خبرونه کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسولینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي. دې ته مخکې تر دې چې د خبرونه پای ته ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
محبت اولا
سے ہی